خو په دې ساعت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت زیاتیدو په باب بحث کوو. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور سره سم د داعش نفوذ په افغانستان کې مخ په زیاتیدو دی. خو اوس د دې ساعت خبرونو واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره چاته زری نه کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي او د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وایي د مینا په پیښه کې تر 300 ډېر ایرانیان لادرک دي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړی چې پاکستان د څه باندې یوې لسیزې راهیسې له افغانستان سره په یوې نایلان سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست. حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننواد کوو، دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع سوې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو غوښتي چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځو او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یوه جلا لیدنه کې روانه جګړه یوه تپل سوې جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي دي چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور سو. په دغه راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه هیواد له 40 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد په ډېرېدو دی چې په ښکاره له اسلامي دولت ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یوه پخواني قومندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار و او په هلمند او فراه کې ځانته خپله ډله جوړه کړې وه. دا هم ویل شوي چې له عراق او سوریه څخه تقریبا 70 تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخې اصلي برخه جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره وکړه. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیر میلمانه وپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو او د شمالي کوریا د لانجې د ښه حوالي لپاره به هم له امریکا سره خپله په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینیر غفار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل چې انجینیر غفار نن سهار 11 بجې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات مخ ته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. مشرقي وال زیاته کړه چې په دې چاودنه کې د انجینیر غفار تر څنګ د هغه درې ساتونکي او عام وګړي ټپیان سوي دي. د پېښې ټپیان روغتون ته انتقال سوي تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل سوی سبا یکشنبه د ازادي راډیو د پخوانی همکار چنقال کوزی فاتحه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ملي راډیو تلویزیون او د مرحوم الکوزی د کورنۍ لخوا واخیستل سي. فاتحه د ماپښین له 1:30 تر 3:30 بجو په عیدګاه جمعات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فاتحه هم د شرنو په سالون کې په پام کې نیول شوې ده. مرحوم الکوزی 2 اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات سو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. و وسم سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ایران د سرمیشتې د ټولنې مشر وایي د منا په پیښه کې تر 375 ډېر ایرانیان لا درک دي. علی اصغر احمدی نن دا خبره د ایرنا خبري اژانس ته وکړه. د ایران حکومت سعودي عربستان د زیارت کوونکو د امنیت مسؤل بولي. د ایران محافظه کار ملا آیت الله محمد امامي کاشاني پرون له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د سلګونو کسانو د مړینې په اړه وضاحت ورکړي.
کشورهای اسلامی راستی مراجعه کنند به دادگاه بین الملل.
دیوی اسلامی هیوادونه دی نړیوال محکمه ته مراجعه وکړي. ولی دغه مرګ جبله رامنس تسوا داتی له سعودي عربستان څخه وپوښتي
و این همه گرفتاری و جنبازی الان به وجود آمده.
د پنځمې پرسته په مینا کې د بیلابیلو هیوادونو 112 تنه زیارت کوونکي د حج مراسمو د ادا کولو پر مهال تر پښو لاندې مړه سوه. په دې کې 111 تنه ایرانیان وه او د شمېرو له مخې 50 تنه نور ایرانیان په دې پېښه کې ټپیان سوي دي. د ایرنا خبري اژانس وایي ټاکه سوي د ایران د ارشاد وزیر علي جنتي د دې پېښې د څېړنې په هدف ته یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ سي. د نړۍ مشرانو پرون یو 15 کلن پلان تصویب کړ. د دې پلان هدف د نړۍ د څو سترو ستونزو هواری، له بېوزلۍ سره مبارزه، د چاپیریال ساتنه او د نابرابرۍ مخنیوی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې 12 مادې پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه وایي په داسې حال کې چې افریقا او منځنی ختیځ په سختو حالاتو کې دی، د دې پلان تصویبول د هیلو یوه نښه ده. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوي دي. د ناګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون ناګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وروسته مخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاووش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایي څېړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 8مه او 28مه به د خسوف له امله سپوږمۍ سره سي. په دوه یا درېو لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف له امله سپوږمۍ سره ښکاري. که چیرې اسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاري. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر دېرش کاله ډېر وخت وسو چې تېر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نسی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستیم. در این برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت میکنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می‌پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می‌کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می‌کنیم. نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه است. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین و اگر تلفن افغان بسیم ندارین با شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردن کو بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنه لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ویل په دې ساعت کې د خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبري کوي چې پر اساس ویل شوې دي د عراق او سوریه د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړی دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتي هم کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې لس طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وستواله سختريزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولي ته چیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري همداراست د خپلې یوې وړې جنگي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایته پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کېږي، البته په دې عکسونو کې او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومه سیمه کې دوی دا عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کېږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري، په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوس پراخ کړی دی او یا د نفوس د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خپور کړی دی وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایئ؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهرا دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترم اورېدونکو نه زموږ غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس وایي زه داسې وایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې اخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاتې څه معلومات شته چې ما تاسو ته کړي دي، هم معلومات درکړي په دې هکله. هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده برآمد حکومت اسلامی یا هر نوم چې یې کړی دی په دې کې شک نشته. موږ ویلی نه شو، ولې په دغه نوم د کندوز خلک دومره آشنایي نه لري دې نوم سره، ولې دومره ویلی سمه چې دغه سرحدات تاسو نومونه واخیستل لکه د خلک قلایال اصلي پخوانی ولسوالۍ چې وو چې اوس فعلا هغه کې مرکز د ولسوالۍ نشته، ولې یو مرکز د پولیسو پکې وو چې هغه په دې څو میاشتې تقریبا مخکې دا سقوط یې وکړو او فعلا د مخالفینو په لاس کې دی. ولې دومره دلته خبر لرمه چې دوی بیرغ سپین دی، یعنې مربوط د امارت د اسلامي د طالبانو دی او د امام صاحب په امتداد کې تر دشتي هرچي حتی نزدې خو یغار ته دغه ساعاتو کې هم د آمو تر غاړې یو تعداد کسان لیدل شوي دي او دا ساحه د دولت د ولکې نه وتلی دی او دوی په لاس کې ده. ولې تر اوسه موږ چې خلک چې راځي موږ ته اوس موږ ته دا خبرې کوي چې دا خلک اکثرا سپین بیرغ یې پورته ده او نور داسې خاص معلومات من سره نشته په دې حقیقت.
جناب دکتر صاحب، اندکه از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محلات زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن.
در این شکل نیست که افغانستان یک حالتی در یه جریان دارد که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون عراضی ایزار یک عراضی مشکل داره، اصلا گوبند است و دولت در اطرافهای دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه، چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور رو بروه و عملیات را به راه برده. چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره، سرک وجود نداره، اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگذاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
دکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر معفق بگرشتن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن، ایده ای شکی نیست که میتونن که اینا شهرها رو تهدید بکنن. و ما شاهدی اگه هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها رو تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یک قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فعلا به دست امی مردم هست که دویگه حکومت میکنن و اون یک مرکزی هست که تقریبا تمام تندیز رو نارد تهدید خود قرار میکنن. این به این شکلی است که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن، یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها رو طبعا تهدید میکنن. به این شکلی است.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشان بجنگن،
خصوصا دی کندوز خوندی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی
پوشن نیروهای امنیتی
مختر دی شدی پوشن تزاوب ویست تاسی مخ که هم لازاری رادیو سره پا و مرکه که ویدی ول چه کل چه پا کندوز که دی دولت وستوال مخالفانو دیر سیمه ونی ولی و حتی شارت نجدیش ول هغه وقت که مو ویل چه دی دولت دی وستوال مخالفانو دو دوله بیرخونه دی دی زینو تور دی دی زینو سپین بیرخونه دی 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 تورو مانا دانه دا چه هغه دی داعش خلق دی.
ز فکر کنم کاروان سر که تر اوست که من سراغ خالق که اطرافون را جی به ارتباط کیه دیگه چه اصلی دم اطراف نده او دل که فدی که توی طور باید اصلا هم دی ولی دا آوازی و گنگسی دی ولی مشخص ده که ما دیگران اصلا نده او دل که دیلی او چون من یه اغسا حاط دوم رتاگ و رتاگ منگه نلده که من اصلا بسرگوی او رو نو اکثر انتی خالق را غلی دی سین باید اصلا دی او فکر کنم که دیوایی که دی امارات
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر آگاه امور سیاسی. آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی چې نوی ټکنالوژي د ګټې ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپلو لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپله تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړی دی. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرونه لیکلی دی چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشوه نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شوه نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلی داعش نسته کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته د داعش لقب ورکړ او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلی داعش د نړیوالو یوه پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مخته بوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 543 او 0 8 2 5 55 ټلیفون کولی شي، او یا هم که د افغان بي سیم کارت لري په 8 3 8 لنډ پیغام راواستوئ چې موږ یې هم درته ولولو.
بله حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفنشون قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین با شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. حالا شنم در یک خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنید سب
تاسو د دایښ په ارتباط باندې خبرې وکړم. ما خپل شخصي نظر درم چې کومه د مخکې څو پاکستاني جنرالانو د پټې شورا سره کېناسته چې چېرته امریکایان د افغانستان نه وځي. ستاسو نظر د جنګ په ارتباط ده، نو زیاتره هغوی ورته وویل چې موږ د امریکایانو د وطن وروسته د جنګ طرفدار نه یو، باید جنګ ختم شي. اما چې خپله حقه د ملا عمر مرګ، د ملا عبدالقادر نیول او د یو څه د زیات نورو طالبانو نیول د همدې سلسلې یوه برخه وه چې دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لپاره، چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې سره همتګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لاسته ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره کړي دوی ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي، هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي، باید دا جنگ ته دا ماور کې یو جنگ درځم. زه خپل شخصي نظر هم درکړم،
هیڅ
ګروپ بدون دی او همکاري نه، بدون دی او
پدې کې هیڅ شک نشته، پدې کې هیڅ شک نشته. درته وسی تاسو له ننګرهار نه خبرې کوي. په ننګرهار یو له ولایتونو څخه د چداش پکې ډیر فعال دي. تاسو لیدلې دي د دوی غړي د څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
زه خپل الله غاتي سوالي اوس دین ځای ما په ننګرهار کې اوس کې ما مګر موږ تقریبا د اوس ټول کلیوال هغه د نماز شوي دي، راځي د ځربات تاسو پاتې ما خپل ماما دغه درته د خپل دی بالا سوالي راغلی موږ سره کوټ پروت ده. دا خلک په همدې خلک دي موبایل پای ټول یو څه دي، مطلب ټول بند کړي، نیټه بند کړي. د استادان دې ته هغه د واسطې یو یو مشمش په مقابل کې هغه څه خواږه او دې ته مجبور دي چې نور پاکستان دولتي مشمول نه خپل دي کار هم نه کوي. او دولتي مامورین څه خو طالبان او حداقل معلمین او کلینیکونو سره کار نه لري، دوی هغه کلینیکونو او معلمین هم نه پریري، ټول مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي. او زیاتره وخت د پاکستان دې دي او اخر دې دي ورسره. نو د پاکستان یو پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسټ نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، د نوې پارت ده، دا د پاکستان د خانه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوی سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې ودی چې د دې کار سره پیدا کړي. تاسو دا په سل کې سره مکمل د آی اس آی یوه پروژه ده، او دا چې د آی اس آی تاسو حکومت ورکړي. پاکستان هم په دې اقتصادي حالت کې دی چې دومره غټې پروژې مخکې بوځي، دا چې پاکستان ته تر شا څوک دا پیسې ورکړي دا پروژې مخکې دا نو خدای ته وخاغه د عیش چې کوم په عربستان په ایران او سوریا کې دا هغه خلک نه دي. دا فقط هغه ده محل خلګي او پاکستاني ورګي او افغاني واستوي.
ډیر زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړ او مفصل خبري مو وکړې. بل اوریدونکو له روزان معرفي کړئ.
سلام علیکم سروان صاحب رحماني، من د خبرو کوم.
مهرباني. سلام، خوش آمدید آقای رحماني.
دغه سروان صاحب زما خپل په ولایت کې زایم د یمن ولایت کې د کیو له ثاني وسیدون کې دایش د وشتان به خیر سوي دي. په دا اوس ورځ کې دوه نه دی افسوي دي چې به خیر خلک و تر روان دي نورم ور تر راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسو په کجکی ولسوالۍ کې وینئ، دا همغه مخکنی طالبان دي او که نوی خلک دي؟ لنور سي مراقلي
مخکنی طالبان دي. سروان صاحب ګره راغو مونږ چې خو خلک دي نه ولر خلک نشته پښ کې یاره باغان ولسوالۍ څخه وترځي او سره ځای کیږي. یا مثال د نور ولسوالۍ سره د نږدې ولایت څخه هم وترځي. خارجي خلک هم خو تر اوسه نه دي.
علت چې ده پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته وراوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب ډېرې زیاتې پیسې ورکوي داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روانې دي خپل هم ډېرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې دوه زره دوی ځینې اخلي دوه زره هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته په دغه شان د خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د خپلو خلکو ته
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو اوس څو شېبې مننه کوو ټلیفون دې څو شېبې نه کوي د سیاسي چارو کارپو شاخل عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی حقانیار صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اورېدونکو څرګندونې به انشاءالله چې اورېدلی وي دوی د داعش په ارتباط لومړني اورېدونکي چې له ننګرهاره ټلیفون کړی و د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده تاسو څه فکر کوئ
مننه سروان صاحب اختر د لومړی ستاسو او د درنو اورېدونکو مبارک وي زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ زه هم په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده او زه په دې اند باندې یم چې د دغه پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده هغه د یوازې د پاکستان په واسطه پرانه ده د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوې چې خامخا به د طالبانو تر منځ درد پیدا کیږي او د دغه درد د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول د هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي او غواړي چې اسد همالته په هماغه کاش کې ده هماغه زور وساتي نو د دې لپاره چې د روسیا په بل په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي په کار دا و چې د افغانستان له طریقه د جګړې د تختې په ذریعه
لیکن زه موږ یې اورېدونکي خبرو ته کوم توجه کړی دی د نظر دا و چې دا داعش له هغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دی دا نور خلک دي دوی وایي چې دا سیمه ییز خلک دي یا د قبایلو دي ورغزو او اپریدو اوسیدونکي دي چې لا خو راغلي دي
بله بله خامخا د دې د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو له همغو کسانو بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کیږي ولې دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده تاسو به تر معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیه ورته په کار ده تخنیکي بنیه ورته په کار ده او دغه یوازې د یو کوچني هیواد یوه واړه د سې شپته کارې دی عمر نه زیات نه کیږي دغه سی هیواد په توان کې نه ده دغه هیواد خامخا باید د شاته مرستندویان ولري او هغه مرستندویان به څوک وي هغه به لوړ لوی قدرتونه وي او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري د تر شابه خامخا لاسونه لري ولی څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید ته متوجه شي چې د داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده او سوځول کیږي ځورول کیږي کړول کیږي افغانان پکې
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار به شما برمیګردیم ډاکټر صاحب نصیر آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستن جناب ډاکټر صاحب نصیر آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردن و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از طریق به خود روسیه سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جا به جا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود البته پایگاه نظامی روسی این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند؟
بله تشکر از سوال شما ما که باید دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسها تا هنوز در سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدند اگر شدن به شکل بعض سپاهیان ممکن است برآمده باشه ولی یک بار سپاهیان هنوز هم فکر میکنیم که در همون وقت حالی هست صرفا حال میخواهند که اونمو سپاهیان سابق خود که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و
دیگه رهبرایی که مسکوی تو فکر میکنن که اونمو قلمرو گذاشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری ثابت کنه که داشتیم به جمهوریت های آسیا میانه او رو باید داشته باشیم در وقت پر داشته باشیم و به این هیچ شکی نیست. و چند وقت های قبل شما شاهدی ازی هستیم که اکتیار سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم. بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این سرسایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده بودن. و چند قبل شما سر در طریق رادیو ها شنیده باشیم که سیارات بی پیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت قندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمان کردن تقریبا 10 نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره قندوز کشته شدن. گفتم که اراضی افغانستان قسمی است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک دست نیست بلکه دستها است و هر کس میخواهد که در اینجا به شکل یک پولیگون واره یا به شکل یک مرکز ترنینگ واره. کسی میخواهد افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواهد که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین آلودگی خود را رایی میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتوانند به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه اگر به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریتهای دیگه گرگر شد و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام میسازه به ایمان ها که همه جا که از اینا آرام میکنه به این آشکی من داریم که اگر این تاثیرات بگیره امکانات هست مجیده.
بله سب دیر زیادت منانه خدر من آوردون که تسیل آزادی رادیو تشناس من لاندی پروگرام آوری پدیخ پروانه که د ملګر ملتو په هغه راپور خبري کوي چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فعلا زموږ میلمانه دي له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون را وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود گزارش تازه سازمان ملل متحد است که بر اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرین، زنگ بزنین به شماره های 0799-203-540-722-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم السلام، بخیر.
سلامت باشید. مهربانی لکم زاین خبری کوي. ولای
دفرات خبر پر پلان دا شدا باندې شایسته او دوه ممدان دا خدا سر حد دیتیم که بلا بخیر خیلی از چکرار کراری بسی
بله سر
کلگ آقا و آقای موز اغوان سیم پستم و کلوی چونم و کلوی چکو
سیده داخو مخ که داکتر صاحب نصیر در تویل چه افغانستان ارازی دستیده چه پدی که ده تروریست و دلو ده دهشتگرد و دلو کنترول مشکل ده دویس فرا یو لوگ ولایتونو سخده چه پیغی که ده داعش و طالبانو ترمند جگری وشوه تاسی استاس پا ولایت که فعلا ده داعش حضور سمر محسوس ده
جان دوست دارم تا وقتی که اصلا از توش فکر کنم پس رو خوره دام تو وقت دیدی ولاد
سعی یعنی پا فراکی لمن زوری دی سلامت تو سه چی معلومات مرا کن.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران به لوگر ولایت.
خوش آمدید آقای کامران، بفرمایید.
آره ولی دایش واقعا در خبر کنم دشمنان کرده که چیکار دایش را بوده دایش اول که خب پیلان نگرشه اوردو اوردو نشون خواهد داد که پیش از کمک از دست لارشی خود و دیفوتا
یعنی تاسو وایئ چې په ستاسو په ولایت کې داعش شته؟
ننګرهار ولایت او ټول ولایت داعش نه ده. په شمال څومره علاقې شمال علاقې ټول دغه داعش پروت دی. په دیواله کې پروت دی، پاچین کې پروت دی، پنابیان کې پروت
دی. د دې علت څه دی؟ ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی، خلک یې ملاتړ کوي؟
نہ نہ خر کے متصنف کے مطلب اگر طالبان طالبان سے پر جوڑا پاکستان
بس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله؟
این مردم چی از کور ایت کدیشی افریدیت اور از به پولشا چی امی پشوندوان از کورشا پنجای نا پنجای دیت کدیمی ارزگیت چی از ارزگی افریدیت بایی خاطر ماش پرشید اپن میتا آر ایسا ایسا مردم افغانیم دینا میتایش
تشکر.
بله البته یادمان دوشی چه اورگزی ده قبایل و یوه ایجنسی ده او ده اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول ده هم ویل که چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشته اوشتی ده اوست ده تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفا لرادیو لری شی یا رادیو چی دکی مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زین خبری کوی
دلمن ولایت مرجیز ولسوالی.
مهربانی کوی سیب
دایش خونه سماشی یا پاسو خبری دیوی دایش یا دایش یا دایش.
بله، لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي، بیا وروسته دغه سنوي، بیا وروسته په حقیقت بدل شي. یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوذ په زیاتېدو دی، معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولی دی. یعنی اوس یې شروع کړې ده، رو رو به پې خبر شي که څرنګه.
ولا دلته داعش نهسته، دغه منچقه خو هم ده چې د سیستاني سیمه بوجي داسې.
اما شنوندای دیگه را شنیدین که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشی های به نام داعش فعالیت میکنن و بیرق های سیار هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه را باشون صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم با مهمان های خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرزبان تا محترم مهمان تا سلام و احترامات و علیکم رسیدین در پروانه.
مرحبا من آقای رسولی، بفرمایید.
جناب فرمان ستاتا لان نظر بسی ورکم اول خون در دیدائش در عقیده کسانان نون تا افغانستان که نون رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحاگیان دی وحاگیت عقیده سر در افغانستان مسلمانان مخالف دیده هم موضوع بلا موضوع دا چه دغا دایشان چه در اسلامی دولت عراق تیلان وکه داشه امینان یو تیداد کتانان چه در عقیده مسلمانان و غو فکر وکه چه من دل تزوری در کفار دلاسن و آن تبا دوی جبهات و کشراف وکه اما اوز در غو در جبهون از آن خیلسته میشی من پا افغانستان که دا در مگر و ملاتو در تیزیش و ملاتو مثلا په کوچي سره راځم زه په ولایت پاروان کې اصلا د دوی هغه وجود لري د دوی عقیدې کسانان او په زمن کې د دې هغه پروژه چې نن ایسای په وړاندې کړې ده او د کولاډ او د ننګرهار په ولایت کې د عمو کسانانو دوه علته دي. یو علت یې دا دی چې نن هغه ته کدي یو قوي سنجر یو قوي هغه ځوان ته پیدا کړي مرکز نو دوی په افغانستان کې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلولی شي. اما له عقیدې د لوندې نه جناب سروان صاحب په کوچي سره په افغانستان کې د عقیدې کسانان نشته. او هغه کسانان که د
ډېره مننه سلامت اوسئ. مننه د ستاسو په څرګندونه به د ښاغلي حقانیار نظر وپوښتو. حقانیار صاحب، آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وی او کنه دوی چې وسله لري زور لري کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی؟ ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت یو صفوي پوز سرګردانه کې اته د کلونو کلونو لپاره د دې اړیدونکو چې یو وویل چې داعش اصلا وهابي مذهب دی او په افغانستان کې دوی ځای نه لري، آیا دا مسله تاسو هم سره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب ونه کړی شي، او کنه فکر کوئ چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډېر وزګار خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نشته چې په اقدمي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولای د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي، لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد ده، د افغانستان اکثره وګړي بیکاره دي، خصوصا ربیا ځوانان او دغه کسان چې د جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي، او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشیانو یا د داعش په نامه کسانو سره دي. زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده، بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته سو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار سیو وای. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګیږي، لاکن دا یو کافي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا آی ایس آی دغه څخه استفاده کوي، او د آی ایس آی تر شا د آی ایس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیک جګړه مخکې وړي، او دغه ستراتیژیک جګړه بلاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول، او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یو بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې معرض وکول. او تاسو به تر معلومه ده سروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي، دا جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي، او دغه میلیونونو ډالر به له بودیجې څخه راځي. دغه بودیجه څوک د آیا پاکستان په تنهایی کولای شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان ده دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چاو د دې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د داعش پالیسی د طالبانو له پالیسی سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش باندې انسانان بمونه ته تړي، داعش په کونړ کې د کورنیو د خدینه او تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو مېړوخې دي. څو تاسو وګورئ دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هېچا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان یې دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د هغې د جګړې د خیز د تختې په ډول استفاده کېږي، او متاسفانه چې سون مواد افغان ځوانان دي چې افغانستان د هېواد د افغان دولت لپاره په کار دي، همدغو ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، او بالاخره د بللي هېوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هېوادونو دوست هېوادونو په مرسته د دې ډلې مخه ونیسي. که مخه یې ونینیسي، داسې وخت به راشي چې افغانستان به بیا هماغه د نوې کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ شي، او بیا به افغانان مهاجر شي، او بیا به د افغانستان د ور په جګړو کې وسوځي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندوز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است، و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی است؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خودی را گفتن میتونم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر همی گروه هایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخانده شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکری که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میفهمیم که در دلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساختن دیمت، و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است، به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داده باشه تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، در این خاطر گروه های مختلف را یه ما می فهم که هر چیزی که می شود از پاکستان می شود. پاکستان بر ما همه یک را سویدیت می رود. اگر هر گروهی می آید، اگر هر کسی که می آید، به خاطر که دیگه جایی ما نداریم، ما دیگه سرحدات خودم مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسیار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسیار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندارده بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان ازی است امروز هم اگر بالای پول میشه. وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که طلا بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که پسرها کار بگیر بکنه. و اگر اینا سلق نشد ناید ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبهی کندوز ما دیدیم که افراد مثالی بگن، همی افراد مثالی که به نام عربتی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و قماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت کردیم ولی بعد از این مقاومت نکردیم. ما از سه سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرا میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کیها هستن؟ باز ای به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب بشنگ خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایلا در جنگ اشتراف میکنن از خود مردم خندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رو زهد پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشکیل بر جنگ کرده و بطنان که مناطق بیشتر رو اینا بگیرن تحت کنترول خود دارن. بنام در این خاطر من میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها پل پاکستان نیست و تنها بردن خود افغانستان نیست، به این دست های بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتم که یک پولیزون است، اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و یک ملک به فرسان و به باختاز است و مردم رسین هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف به یک دیگر رهبریه است. اینا خودشان فرسته شده هستن، مردم افغانستان از هم جدا ساختن به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. ایمنی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در حرب افغانستان در خود قرارگاه های ایجاد بکنن، در خود افراد رو بخرن و جنگ هایی رو برای بندازن و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کار دیگران برن.
بله سیب سلامت و سیب دکتر سیب نصیر شغل اقانیر ایو مسئله داده چی که لکسرنگ چی ملگری ملتونه وی چه داعش پا افغانستان که نفوس غزوی و پراخوی که چرت دی داعش نفوس نور هم زیاد شی، تاسی چه فکر کوی چه دو یو طالبانو ترمنز به یو بل جنگ پیل شی او که فکر کوی چه نړیواله ټولنه به مجبور شی چه پا افغانستان لافغانستان چه خزواکونه و نباسی چو دی افغانستان او سنه سبات سنه سو ساتل شی؟
د طالبان او د داعش ترمنز ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو هم خبري هستی په ځینو مناطقو کې هم دا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبان طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسیې لسیزې د جګړو اصلي منبع ده او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي، هغوی وزبیښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درک کړی ده او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولی په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکنی دوست اشاره وکړله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده او زما په شخصي آند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی د پوتین د پالیسیو پلوی و نکوي بالاخره دوی سرنوشت به همداسې چې لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي، 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامی نه ده، هدف لکه مغه مخکمه اول په افغانستان کې د جګړې اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي، او بل اخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې سرحد خانوی سرحدونه ته د شپخانی شوروي اتحاد سرحدونه ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا بل اخره ډیر لند وخت ثابت شي چې د جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابت شوه چې د دې تر شا نور هیوادونه وو. زه په دې اند باندې یم چې دغه جګړه یوازې د ایسای په توان کې نه ده، ایسای نه نه په اقتصادي لحاظ دا تمام باندې لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده، هغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان، هغه افغانان چې هېواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لزان اجیر نو جوړ نکړي، او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډېر زیات مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، البته وخت کم لرو. لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون را وکړئ.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 3.5.
بعد روز سه‌شنبه در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشته نموجه، خو ولی گفته ایست که چی
متاسفانه دی احمد تلفن
قطع شد. کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر با یکیش رخ نشود با دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام
علیکم. مهربانی کویل رادیو یو چلری شی خبری. متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده ترشنا آسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چه دوی زموش رخ نوری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. مهربانی که وی صاحب نه و نشدی دوی خیر. هلمن لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شی، ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن، از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند. و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده ای است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بل اوریدون که عبدالقادر هلمندی لیکلی چې داعش افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشتباه وړي.
حالا شنوم دروي خط هست. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله، ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدین آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، هم جوار ما در ولایت زابل در چیز غمداب هست. همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنند. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفش نرسن.
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، از اینجا طالبا وار راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است؟ بله
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن، یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یا برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن، کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین.
خال محمد هستم، صاحب از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد؟ طالب از کجا پیدا شد؟ کل گردمی افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، این چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمونایتان همه سوال ماست، اول در اینمی چطور در قریه پالیات کده، اینجا سمارت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیست، همبستگی ملی هست، باید اینا که دست مدست بتا، این چطور پایده شده؟ متاسفانه که همین منطقه خودش شاید تا دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات کو چیز کو.
تشکر، نظر را نشنیدیم،
زنده باشیم. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدیم، من همین حالا ولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همین منطقه دشتچی هست، ولسوال دشتچی هم در کنترل طالب هست، همین خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده جنگ میکنه.
سلام مهمات از کجا کردن؟ سلام مهمات از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمات دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، امیالا یک نفر هست، من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
در کل از طریق پاکستان اصلحه دریافت میکنن. تشکر، نظر
دارم. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندویو چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دو متاسفانه وخت نه لرو. د آزادی رادیو تر شنه آسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نورو موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه است توانیدلی چې ټلیفون راوکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. راتلونکي یک شنبه، راتلونکي شنبه کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار، بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
شود به یرد.